په افغانستان کې د شپې نه به جی شو ازادي رادیو او ازادي رادیو د خبرونه ته موزن ریاست نوري هر کله کوم په دې سات په خبرونو کو ورسله دی چې د روسي د بهرنیو چارو وزیر د روسي له تور فهرست څخه د طالبانو ایستلو ته لیوالتیا وښوده. ولسمشر ولادیمیر پوتین نن وویل روسي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره اړیکې جوړوي. ښاغلی پوتین د یو مشروع دولت په توګه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې او له تور فهرست څخه د طالبانو د ایستلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې روسیه باید د افغانستان نظریات په پام کې ونیسي او له دې هیواد سره اړیکې جوړ کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون دوشنبه طالبان د افغانستان واقعي ځواک وبلله او ویل موسکو ښایي طالبان د هغو ډلو له لسته وباسي چې موسکو بندیزونه پرې لګولی دي. د تاس خبري اژانس د خبر له مخې د روسیې د کابینې غړو ولسمشر ولادیمیر پوتین ته سپارښتنه کړې چې طالبان د بندیزونو له لسته وباسي. روسیې له 2003 میلادي کال راهیسې طالبان د ترهګرو او ممنوع ډلو په نوم ډل کې شامل کړي دي. د راپورونو له مخې موسکو طالبانو ته بلنه ورکړې چې راتلونکي میاشت په سان پیټرزبورګ کې په یو اقتصادي غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو او پر افغانستان له واکمنېدو وروسته تر اوسه هم د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي دا مهال 3 میلیون افغان ماشومان په خوار ځواکۍ اخته دي، خو دوی له یوازې 1 میلیون دې ماشومانو سره مرسته کولی شي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې نن په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د افغانستان لپاره بودیجه تیر کال کمه شوه، خو په عین حال کې د دوی 2200 کلینیکونو ته د ماشومانو مراجعه هم زیاته شوې ده. دا اداره په خپل بیان کې زیاتوي چې د دې مالي بحران ډېره برخه فشار د دې ماشومانو پر اوږو ده. له بلې خوا د ماشومانو د ملاتړې اداره سیف د چلډرن وایي د افغانستان په هرو لسو ماشومانو کې درې سکال له لوږې او سختۍ سره مخامخ دي چې ټول شمیر 6.5 میلیونو ته رسیږي. د طالبانو د حکومت قانون او پټرولیم وزارت د داوطلبۍ له لارې د افغانستان د آمو سیند له حوزې د استخراج شوو میلیونونو ټنو اومه تیلو د پلورلو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان همایون افغان نن سهشنبه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د قشقري له سیمې د استخراج شوو 6000 ټنه اومه تیلو د پلور په داوطلبۍ کې 1800 کمپنیو ګډون کړی و چې د یما د پټرولیم شرکت د لوړې بیې په وړاندې کولو سره ګټونکی اعلان شو. ویل شوی چې دغه اومه تیل په 3.3 میلیون ډالرو پلورل شوی دی. د شمال د تیلو په دغه حوزه کې یوې چینایي کمپنۍ پانګونه کړې ده. د طالبانو حکومت د خپلې واکمنۍ په تیرو نږدې 3 کلونو کې هڅې تیزې کړې چې خپل کورني عواید د کورنیو او نړیوالو شریکانو ته د افغانستان د یو شمېر کانونو د استخراج قراردادونو او د ګمرکونو او مالي راټولولو لارې زیات کړي. هسپانیا، ناروی او آیرلند نن فلسطینی دولت په رسمیت وپیژند. د اروپا دا درې هیوادونه باور لري چې د دوی نوښت به یو سمبولیک اثر ولري او ښایي نور هیوادونه وهڅوي چې فلسطینی دولت په رسمیت وپیژني. په دې ترڅ کې دوی د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ناروی او اسپانیا د تاریخي ونډې یادونه کوي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د فلسطینی دولت په رسمیت پیژندلو پر سر د اروپایي اتحادیې د 8 غړو ترمنځ سخت اختلاف شته. سویډن د دې اتحادیې لومړی غړی هیواد چې په 2014 میلادي کال کې فلسطینی دولت په رسمیت پیژندلې ده. د اروپایي هیوادونو د دغو دریو هیوادونو په دغه نوي اقدام سره د ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو له ډلې د هغو شمیر 145 ته ورسېد چې فلسطینی دولت په رسمیت پیژني. دا وروستۍ پریکړه ښایي په غزه کې په روانه جګړه اغیزونه کړي، خو تمه ده چې پر تل ابیب به نړیوال فشار زیات کړي څو په غزه کې د حماس ډلې پر ضد عملیات پای ته ورسوي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. ولاندې پراپورونه کې به واوري چې د ماشومانو د ملاتړ اداره سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې پر روان کال کې شاوخوا 6.5 میلیونه ماشومان له سختې لوږې سره مخ دي. په دغو زیانګالو ماشومانو کې د ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره څه کیدای شي؟ متخصص ډاکټر محمد یوسف طیب وایي
کورنۍ باید په لومړي سر کې د حفظ الصحې کلک مراعات وکړي. دا ډیره ساده خبره ده، دوی کولی شي په شل افغانۍ بیرته افغانۍ باندې یو صابون واخلي او هغه اوبه چې دوی ترلاسه کوي هغه اوبه باندې د لاسونو د خپلو او د خپلو کوچنیانو لاسونه ووینځي.
په نورستان کې سیمه ایز چارواکي وایي چې ډیری هغه سړکونه چې په دې وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله بند شوي او بیرته پرانستل شوي دي.
په کامدیش او همدارشان برګمټال ولسوالۍ په عمومي لارو کې د سونو اوبو سطح لوړ کېدو په وجه اکثر عمومي لار تخریب شوي وو، نو بولډروال په طریق باندې هغه ستونزې موږ حل کړه.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې هسپانیا، ناروی او ایرلند فلسطیني دولت په رسمیت وپېژند.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ماشومان د ملاتړ ادارې سیف د چلډرن وای په افغانستان کې روان کال به شاوخوا شپږ نیم میلیونه ماشومان له سخت لوږې سره مخ شي. د ادارې نن په خپل تازه راپور کې ویلي سیلابونه، وچکالي او له پاکستان او ایران د افغان کډوالو راستنېدل په افغانستان کې د خوړو نخوندیتوب د زیاتېدو لامل ګرځېدلی دی. په عین حال کې د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلي سږ کال به درې میلیونه افغان ماشومان په خوارځواکۍ اخته شي چې دوی به یوازې یو پر درېمې برخې ته وکولی شي خواړه ورسوي.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو د خوړو د نه خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه صندوق د دوشنبه په ورځ ناوخته په یو راپور کې ویلي چې روان 2040 میلادي کال کې به په ټول افغانستان کې په هرو لسو ماشومانو کې نږدې درې د ناورین تر کچې له لوږې سره مخ سي. سیف د چلډرن ټول شمیر شاوخوا 6.5 میلیونه ماشومان یاد کړای دی. د دې صندوق په خبره اټکل کېږي چې دغه کال به شاوخوا 2.9 میلیونه ماشومان چې عمر نه ل 15 کلونو کم وی ل شدید خوارزواکی سره مخ سی. په افغانستان کې د سیف د چلډرن مشر ارشاد ملک ویلی چې ساکل ل لوګي سره د اټکل سوی خلکو شمیر کې کموالی هڅون کوي، خو د نړیوالې ټولنې ل لا ډیر مرستې پرته د غوښ بیر تر مست کې دی سی. ساکل په بشري برخه کې تر اوسه یوازې 14% ملاتړ سوی، خو نږدې نیمایي نفوس مرستو ته اړتیا لري. سیف د چلډرن پر راپور کې پر لوګي د څار نړیوالې ادارې آی پی سی ل قوله راغلی چې روان کال د اکتوبر لمیاستې وړاندې په ټول افغانستان کې 28% وګړي یا 12.4 میلیونه خلک د خوراکي نه خوندیتوب له شدید کچې سره مخ سي. د سیف د چلډرن په خبره په دې کې به نږدې 2.4 میلیونه د لوږې بیړنۍ حالت تجربه کړي چې د قحطۍ لاندې کچه ده. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو اف پی وایي روان کال به 3 میلیونه افغان ماشومان خوارځواک سي. د دبلیو اف پی پر اکسپانا نن سه شنبه د می پاتې وستمه نیټه خبره سوی ویډیو کې د غساسمان د تغذیه برخی مشر مونا شایخ ویلي
اس فور د چلډرن اټس استیمیټډ د 3 میلیون چلډرن ویل بی مال نریشت.
له بعد امر غسا کال به په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان خوارځواکي سره مخ شي. له دې سره به موږ یوازې 1.6 میلیونه کسانو ته رسیدنه وکړای شو. دبلیو اف پی له دې مخکې اړه شوی و چې له کورنیو سره د ژوند ژغورونکو خوراکي توکو مرستې کمې کړي چې دا د لا زیاتې خوارځواکۍ سبب ګرځي.
سیف د چلډرن په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب لاملونه وروستي سیلابونه، وچکالۍ او له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو بیرته راستنېدل بولي. یو شمېر سیلاب ځپلي چې ځینې یې په دې وروستیو کې له پاکستانه بیرته هیواد ته راستنه سوي ازادي راډیو ته وویل ماشومان یې د نورو ناروغیو تر څنګ د خوړو د نشتون له امله خوارځواکه سوي دي. له دې ډلې د بغلان ولایت د مرکزي بغلان اوسیدونکو میر احمد او جمعه ګلې ازادي راډیو ته وویل
دا چې یو سرور 15 میاشتې شفا بکیږي خو موږ په پاکستان کې وو، موږ په دا مجبورې راغلو. کورونو مل خراب سي وسته ماشومان مو غریبان ګر سر نه جوړ سي دي. څوک وسام په سپټالو کې پراته دي، څوک په کور کې دي. طبي الرجي دا بيماري پاکستان وو سرګو در پکې ولیدلې هجي مشه
تلون تل کې شو ما مجبور شي امام دم خیمام نه
داشته سلابونه چې راغلل موږ ټول کورونا پرې خودل او خیمه تراو تختیدو. اولادونه مې ټول دلته پراته دي، خوراکيان ټول ناروغان دي، ځینو پزان او مخدانی راختلی. خپل هم ناروغ یم، سر درد، ځان درد یم. ډاکټر او درملو پیسې نه لرو.
دا په داسې حال کې دا چې سیف د چلډرن تیر کال په ټول افغانستان کې په خپلو روغتیایي مرکزونو کې 8000 امیندواره او شیدې ورکوونکي میندې ثبت کړي چې په خوارځواکۍ اخته سوي وي. که څه هم په 2021 کال اګست کې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي ناورین له امله د بېوزلۍ د لوړې کچې راپورونه ورکړي، خو د یادونې ده چې د روانې مې میاشتې له 10 او 11 نیټې راهیسې د هیواد په شمالي، ختیځو، سویلي او لویدیځو ولایتونو کې وروستیو شدیدو بارانونو او ویجاړونکو سیلابونو سلګونه کسان ووزل او زرګونه نورې سخت زیانمن کړل چې ورسره د خلکو د لوږې کچه هم لوړه سوه.
په راپور کې مو واوریدل چې د ماشومان د ملاتړ اداره سیف د چلډرن او د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی سکل په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو وضعیت ډیر خراب بولي. دا ادارې وایي په میلیونونو ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي یا هم ډیری له سختې لوږې سره مخامخ دي. په افغانستان کې وروستیو سیلونو هم د دغو زیانګالو ماشومانو شمیر زیات کړی چې پکې د ناروغیو د خپرېدو خطر هم زیات شوی دی. په دې اړه مې د عام روغتیا له متخصص ډاکټر محمد یوسف طیب سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې آیا په رښتیا په زیاته پیمانه د افغان ماشومانو وضعیت دومره خراب دی؟
کله چې طبیعي پیښې رامنځته کېږي لکه سیلابونه، زلزلې او داسې نور، نو په دغسې حالاتو کې په کتلوي ډول باندې د نفوس بې ځایه کېدل رامنځته کېږي. خلک خپل هغه نورمال ژوند د لاسه ورکوي، دوی د ژوند یو داسې استراري پړاو ته داخليږي چې هلته محیطي حفظالصحه، ټولنیزه حفظالصحه، فردي حفظالصحه دا د منځه ځي. په کتلوي ډول باندې خلک اوسیږي سره او په عین وخت کې د خوړو د کمښت سره مخ کیږي. د خوړو د کمښت سره مخ کیدل نه یوازې د کوچنیانو بلکې د هغو میاندو چې هغه امیدوار وي او هغه میاند چې هغه شیدې ورکوونکي وي او په مجموع کې دا ټول نفوس د خوړو له درکه د کمښت سره مخ کیږي. د بلې خوانه د خوړو دپاره هغه حفظالصحه او نظافت چې په کار دی، هغه پاکې اوبه چې ضرورت دی دوی ورته لاسرسی نه لري، هغه تشناب چې دوی په نورمال ډول باندې پاک تشناب استعمالوو هغه ته لاسرسی نه لري. دا ټول شیان د دوو عمده علتونو باعث کېږي. یو په ټولنه کې خصوصا په کوچنیانو کې چې د دوی معافیت او مقاومت د امراضو په مقابل کې کم وي او په شیدې ورکوونکو او امیدواره میاندو کې د ساري ناروغیو د خپراوي، د قی، اسهال او په ژمي کې د سینه او بغل او دغه نورې ساري او خپرېدونکي ناروغۍ زیاتېږي. چې د دې زیاتېدو په نتیجه کې دارو او درمل ته هم لاسرسی کم وي، نو دا د دې باعث کېږي چې ماشومان د یوې خوا نه په ناروغۍ اخته شي او د بلې خوا نه په پوره اندازه خواړه ورورسېږي. نو هم د خوارځواکۍ باندې د اخته کېدو یا د خوارځواکۍ د تشدید کېدو د لا تشدید کېدو باعث شي او د هغوی صحت هم لا خراب شي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو بله همدا ما پوښتنه کوله چې اوس چې وضعیت دغه سي دی، د ماشومانو د ملاتړ ادارې سیف د چلډرن هم ورته خبرداري ورکړې دی، ویلي چې په هر لسو ماشومانو کې درې سکه لوګي او سختۍ سره مخامخ دي چې تقریبا شمېر شپږ نیم میلیونو ته رسیږي. شپږ نیم میلیون ډیره لوړه شمېره ده. د خپل کورنۍ څخه کولای شي تر خپل وسه او دغه راز نور نړیوالو مرستندوی ټولونو او خپل حکومتي ادارو ته څومره مسؤلیت ورلغړی دی ستاسو په نظر؟
مننه. دوی سبد نړیوالو ادارو د افغانستان تخمین دا چې تکلبه 3 میلیونه کوچنیان او میاندې د خوارځواکۍ باندې اخته کیږي، په شدید او متوسطه خوارځواکۍ. اما اوس چې دغه سیلابونه او طبیعي آفات را زیات شو، دوی سره دوی تخمین هم دغه مخکنی عامل ته په کتلو باندې زیات شوی دی. اوس هغه مسؤلیتونه چې کورنیو ته راځي، کورنۍ باید په لومړي سر کې د حفظالصحې کلک مراعات وکړي. دا ډېره ساده خبره ده، دوی کولی شي په 1000 افغانۍ 1500 افغانۍ باندې یو صابون واخلي او هغه اوبه چې دوی ترلاسه کوي هغه اوبه باندې د لاسونو د خپلو او د خپلو کوچنیانو لاسونه ووینځي په متکرر ډول دوا دریوانی په سری تو ساعتو کې. په همدې ډول باندې که چیرته پاکې تصفیه شوي اوبه نه پیدا کېږي، دوی خپله ډېر عادي د تصفیې ځینې کارونه چې اوبه واخلي ویشوي او د ایشېدلو اوبو نه بیا سړی چې استفاده وکړي. یعنی هدف یې په مجموع کې دا دی چې د دې دپاره چې د ساري ناروغیو د خپرانې مخنیوی وشي او د کوچنیانو د سوې تغذیې او د میاندو د ماشومانو په سوې تغذیې باندې د اخته کېدو په مخنیوي کې مؤثر رول کورنۍ ولوبوي. لومړی خبره دا ده چې کورنۍ باید د حفظالصحې شدید مراعات وکړي، د پاک تشناب د استفادې دپاره هغه لارې چارې ولټوي چې کوم دوی په لاسرسي کې دي، پاک تشناب استفاده کی پاک خواړه وخوري د خپل لاسونو د وینځلو د دې نه وروسته چې دا د کورنۍ مسؤلیت دی خو کورنۍ دغه پوهاوی نه لري کورنۍ د دې په ارزښت نه پوهېږي زموږ ټولنې په دې په ارزښت نه پوهېږي نو په دغسې حالاتو کې د حکومت او د دولت مسؤلیت دا دی چې د عامه پوهاوي د لوړولو په برخه کې هڅه وکړي د عامه پوهاوي تبلیغات وکړي خلکو ته د دې پر ارزښت باندې خبرې وکړي نړیوالو او د نړیوالو مرستندویو موسساتو مسؤلیتونه دا دي چې دوی په دوه بعدونو کې کار وکړي هم د ناروغیو د خپرایي په مخنیوي کې د ناروغیو په تداوي کې او ورسره چې بیا د سوې تغذیې د لاړې رخت څخه د مخنیو خبرې د وحادو سوې تغذیې ماشومانو په درملنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
عامل روغتیا متخصص ډاکټر محمد یوسف طیبو.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
هسپانیا، ناروی او آیرلند نن دی و هم غږی اقدام په ترڅ کې فلسطینی دولت په رسمیت وپیژند. تمه ده چې د دې دریو هیوادونو اقدام به پر اسرائیل فشار زیات کړي څو د غزې په ترنګه کې د حماس ډلې پر ضد اپل شوي عملیاتو کې نرموالی راولي.
د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز نن په مادرید کې ملت ته په ټلویزیونی وینا کې وویل د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې تاریخي پریکړه یو هدف لري چې هغه له اسرائیلو او فلسطینیانو سره مرسته د څو سولې ته ورسیږي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس سمدستی پر خپل ایکس باندې دا پریکړه وغندله او ویل چې د سانچز حکومت د یهودانو د ډلوژنې په پارونه او جنگي جرایمو کې شریک دی. آیرلند هم ډیر ژر د اسپانیا لاره تعقیب کړه او د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې په اړه خپل پریکړه اعلان کړه او ورپسې د فلسطینیانو بیرغ په دوبلن کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته اوچت شو. د آیرلند صدر اعظم سایمن هریس د دې پریکړې د لاسلیک پر مهال د کابینې غونډې ته وویل چې دا شیبه خورا مهمه ده. هغه زیاته کړه دی فکر کوي چې دا پریکړه به نړیوالو ته دا پیغام ورسوي چې دوی هم د یو هیواد په توګه عملی اقدام کولای شي څو په منځني ختیځ کې د دوو دولتونو د حل لارې هدف او هیله ژوندۍ وساتي. هغه هم په داسې حال کې چې د په وینا ځینې نور هڅه کوي دا هدف او هیله په بمونو وولي او هیره یې کړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اسپن بارت ایډي په یو بیان کې وویل چې هیواد یې له څه باندې دیرشو کلونو راهیسې د فلسطینی دولت د جوړېدو غوښتونکی و، خو اوس چې فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت پیژني دا د فلسطین او ناروې په اړیکو کې یو ټاکونکی پړاو دی. د هغو هیوادونو شمیر اوس 1550 ته ورسید چې فلسطینی دولت په رسمیت پیژني، خو له اسپانیا، ناروې او آیرلند پرته د لویدیځ هیڅ لوی هیواد په دې ډله کې نه دی شامل. او ځکه نو نننی اقدام د فلسطینیانو د هغو هڅو لپاره یوه لویه بریا بلل کیږي چې غواړي د نړیوالو عامه ذهنیت ځان ته جلب کړي. د اقدام د اروپایي ټولنې او اسرائیلو اړیکو ته هم یو ټکان ورکړ، ځکه د دوشنبه په ورځ مادرید ټینګار وکړ چې اروپایي ټولنه د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو د دوام پر ضد باید یو لړ اقدامات وکړي. د آیرلند د بهرنیو چارو وزیر میکایل مارتین پرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته وویل دته د لومړي ځل لپاره د اروپایي ټولنې په غونډه کې پر اسرائیلو د بندیزونو د لګولو په برخه کې د پاموړ بحثونه تر سترګو شول. د آیرلند صدر اعظم سایمن هریس نن وویل چې اروپایي ټولنه باید پر اسرائیلو د بندیزونو د لګولو په اړه غور وکړي. هغه زیاته کړه چې اروپایي ټولنه په دې برخه کې ډیر څه کولای شي. فلسطینیان د څو لسیزو راهیسې په غزه، لویدیځه غاړه، ختیځ بیت المقدس او هغو سیمو کې چې اسرائیلو د 1948 کال په جګړه کې لاندې کړي دي د یو خپلواک دولت جوړېدل غواړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د طالبانو د حکومت په میدان وردګو ولایت کې د خزو د سوداګری او صنایعو خونې د پرانستلو خبر ورکوي. دغه اقدام داسې مهال کېږي چې په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر سوداګري ښځې د خپلو کاري ستونزو له امله شکایت کوي. نور په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د دوشنبه په ورځ په میدان وردګو ولایت کې د خصو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د پرانیستلو خبره کړې، د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر سوداګري خزي وایي کاروبار یې کمرنګه او د تولیداتو لپاره یې د صادراتو زمینه برابره نه ده. د میدان وردګو ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مدیره پلاوي غړې لیلما امرخیل وایي دوی دا خونه ځکه جوړه کړې چې د سوداګرو خزو ستونزو ته پکې رسیدنه وسي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
موږ غواړو چې دوی سره هم کومکونه وسي، هم په زمینه د کار کې فعالیت کې دوی سره مرستې وسي، او دوی شناسایی سي، دوی باید اوس بیا ته توقو ولري او دوی جواز واخلي رسمي کار وکا فعالیت وکا.
خو یو شمیر سوداګري خزي وایي چې د پخوا په پرتله یې کاروبار کمرنګه سوای دی. له دې ډلې د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي انیسې ازادي راډیو ته وویل
زموږ کارونه څنګه مخکې ځي؟ تېر کال یو څه ښه و چې دوبۍ ته مو صادرات درلودل، او سږ کال په دې برخه کې تر اوسه څه نه لرو.
یو شمېر نورې سوداګري ښځې هم د صادراتو لپاره د زمینې نشتوالی د دوی د کار پر وړاندې د خنډونو یو لامل بولي. په کابل کې د لاسي صنایعو یوه سوداګره خدیجه وایي
بازار کافي نیست، خرید و فروش نیست، پول نیست،
په کافي اندازه بازار نشته، پلور پیر نشته، پیسې نشته. په هغې کچه چې مخکې به پلور او پیر کېده
له دې جلې ښځو غونچه ګله چې په هرات ولایت کې د شاتو د تولید په برخه کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه که بازارها خراب شد، پول از بین مردم گم شد.
له بده مرغه چې بازارونه خراب شول، په خلکو پیسې ورکې شوې. زموږ عمومي ستونزه دا ده چې له بده مرغه بازار نه لرو. مخکې نندارتونونه ډېر وه، کولای مو شول چې نندارتونونو کې ګډون وکړو او خپل محصولات وپلورو.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو این وومن د سې شنبه په ورځ د مې میاشتې په 28مه نیټه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په ننګرهار ولایت کې سوداګرو ښځو د دې ادارې له ځانګړي استازي علي سن داودیان سره کتلي او د ښځو په رهبرۍ د سوداګرۍ او بازارونو ته یې د لاسرسي لپاره د مالي او تخنیکي ملاتړ غوښتنه کړې ده. د سوداګرو ښځو پر وړاندې د ستا ننګونو د حل په اړه مو د طالبانو حکومت چې د ښځو پر فعالیت او کار یې سخت بندیزونه لګولي دوی د سوداګرۍ وزارت وین عبدالسلام جواد وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دوشنبه په ورځ په میدان وردګو کې د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ د ریاست د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت د اصولو پر بنسټ ښځو ته د سوداګرۍ اسانتیاوو په برابرولو ژمن دی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د حمل میاشتې په پای کې یو راپور کې ویلي و چې د سوداګرو ښځو فعالیتونو د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې دغه ښځو ته د کار زمینه برابره کړې، خو د بازار او پانګې د نشتوالي په ګډون له ګڼو ننګونو سره مخ دي.
په افغانستان کې لزده کړو پاتې یو شمیر نجونې په بهر کې د زده کړو له فعالو بنسټونو غوښتنه کوي چې د دوی د زده کړو په وړاندې د بندیزونو د لرې کولو لپاره لا ډېرې هڅې وکړي. دوی دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې په دې وروستیو کې په ډنمارک کې د دانش افغان بنسټ له لوري د زده کړې د فعال او د قلم لار ټولنې د مشر مطیع الله ویسا چې څو میاشتې له طالبانو سره بندي و وستایل. د دې بنسټ چارواکي مشران وایي چې دوی په افغانستان کې د زده کړو د زمینې په برابرولو کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
په افغانستان کې لزده کړو به برخه یو شمیر انجونې په دې باور دي چې په بهر کې د زده کړو په برخه کې د فعالو بنسټونو هڅې په هیواد کې د نننه د انجونو د زده کړو پر وړاندې د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې اغیزمنې تمامېدای شي. د دوی له ډلې دوه زده کوونکو هما رجبی او فریده چې لزده کړو به برخه شوي ازادي راډیو ته وویل چې له دې بنسټونو د جدي او عملی اقداماتو غوښتونکي دي.
خصما از جامعه بین الملل
سما غوښتنه له نړیوال ټولنې او نړیوالو تعلیمي بنسټونو څخه داده چې د تعلیمي بندیزونو د کنګول لپاره یو لار عمومي او زر تر زره جدي او عملی اقدامات تر سره کړي.
یو اقدام جدي او عملی کنن
هغه انجونې چې په افغانستان کې د داخل په هیواد کې ژوند کوي ځان لپاره دومره کوم څه نشي کولای، ځکه هیڅوک دلته غږ نه اوري. خو که چیرې دا نړیوال سازمانونه دا ډول هڅو ته دوام ورکړي نو کېدای شي چې 20% او 50% ګټور
دا غوښتنې وروسته له هغې راپورته کیږي چې په دې وروستیو کې په ډنمارک کې د دانش افغان بنسټ د زده کړو د حق فعال متیولا ویسا د فعالیتونو ستاینه وکړه او هغه ته یې د دې ادارې د اکشن ایوارد او نقدي جایزه ورکړه. د دې ټولنې بنسټ ایښودونکې نجیبه اکبری عمر چې له 5 کلونو راهیسې په ډنمارک کې د افغانستان د زده کړو په برخه کې کار کوي وایي په افغانستان کې د پوهنې د حق لپاره د هڅو ملاتړ کوي او هڅه کوي چې د ټولو هغو کسانو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي چې په افغانستان کې دننه له زده کړو بې برخې دي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
ستونزې ډېرې دي، خو بیا هم هڅه کوو چې هیڅ کلماته ونه منو. زموږ موخه دا ده چې خپل هیواد له بې سوادۍ، بې وزلۍ او ستونزو څخه وباسو. نو د هغو شرایطو په اساس چې په افغانستان کې شتون لري، موږ به په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړو.
متیولا ویسا په افغانستان کې د زده کړو د حقونو یو له فعالانو څخه دی چې تیر کال په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د مشکوکو فعالیتونو په تور نیول شوی و او د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې له 2 میاشتو بند وروسته له زندانه خوشی شو. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو حکومت یو شمیر نور د زده کړو فعالان هم نیولی دي. دا مهال احمد فهیم عظیمی چې نوموړی هم د زده کړو د حقونو فعال دی د طالبانو په بند کې دی. وروسته له هغې چې په 2021 کال کې طالبان بیا ځلی په افغانستان کې واک ترلاسه کړ، تر 6م ټولګي پورته یې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او بیا یې د 2022 کال په وروستیو کې پوهنتون ته د نجونو او ښځو پر تګ هم بندیز وضع کړ. تر دې وړاندې هم یو شمیر افغان نجونو او ښځو په افغانستان کې دننه او بهر یو شمیر ملي او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې تر 6م ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت دغو غوښتنو ته هیڅ پام نه دی کړی او د دې بندیزونو د دوام تر څنګ یې تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه څه چې افغانو نجونو ښځو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه ده.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
د نورستان د ټولګټو چارو ریاست مسولین وایي چې په دې ولایت کې اکثره هغه لوی لارې چې د وروستیو سیلونو او ورښتونو له کبله بندې شوي وي بیرته پرانستل شوي دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په نورستان کې شدیدو بارانونو او سیلابونو خلکو ته د مالی زیانونو رسولو سربیره عمومي لارې او نور بنسټیزې پروژې هم زیانمنې کړې وې. ولسونه او ځایي چارواکي ستونزو سره مخ کړي وو، خو د یاد ولایت د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي له ګڼو سرکونو یې تیږې او رسوبي مواد لرې کړي او د ترافیکو پر مخ یې پرانیستي دي. په وینا چې د کامدیش او برګمټال لوی لارې ته چې په کومو ځایونو کې اوبه ختلې وي او یا یې تخریب کړی وه، هغه ته یې د تیږو دیوال جوړ کړی او له خطره یې ژغورلې ده. په نورستان کې د دغه ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل
په کامدیش او همدغه شانت برګمټال ولسوالۍ په عمومي لارو کې د سنوبو سطح لوړ کېدو په وجه اکثر عمومي لار تخریب شوي وو، نو په هغې باندې همدغه شانت د بولډروال په طریق باندې هغه ستونزې موږ حل کړه. نور هم کوشش کوو چې شته ستونزې مشکلات په عمومي لارو کې چې وي هغه حل کړو او ترافیک تر مخه لار آزاد.
عادل راته وویل ولایت غرنی دی او ټول سرکونه د غرونو اړخونو د سیندونو او خوړونو څنګ ته تیر شوي چې ډیری وختونه په بارانونو کې یا ورته له غرونو تیږه او رسوبي مواد راښویږي یا هم په سیلابونو او په سیندونو کې د اوبو کچې لوړېدو سره ویجاړیږي چې تل خلک مشکلاتو سره مخ کوي، خو دوی همیشه هڅه کړي چې د شته وسایلو، امکاناتو او د ولسونو په همکارۍ په لارو کې پراته خندونه لمنځ یوسي. د یادونه ورده چې په تیرو پر لپسې بارانونو کې د هیواد د نور ولایتونو په څیر د نورستان ډیرې لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوې وي چې لامل یې د ناروغانو، خوراکي توکو او نورو شیانو انتقال ستونزمن کړی وو.
په همدې راپور سره رسیدو د خبرونه دوهمې نیمایي ته د برخې کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه اونیس پروګرام در تخبرو خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لاندېسته. ورسله دې چې د روسي د بهرنیو چارو وزیر د روسي له تور فهرست څخه د طالبانو ایستلو ته لیوالتیا وښوده. ولسمشر ولادیمیر پوتین نن وویل روسي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره اړیکې جوړوي. ښاغلی پوتین د یو مشروع دولت په توګه د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې او له تور فهرست څخه د طالبانو د ایستلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې روسیه باید د افغانستان نظریات په پام کې ونیسي او له دې هیواد سره اړیکې جوړ کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د شنبې طالبان د افغانستان واقعي ځواک وبلل او ویل موسکو خی طالبان د هغو ډلو لسته وباسي چې موسکو بندیزونه پرې لګولې دي. د روسیې د تاس خبري اژانس خبر لمخې د روسیې د کابینې غړو ولسمشر ولادیمیر پوتین ته سپارښتنه کړې چې طالبان د بندیزونو له فهرسته وباسي. روسیې له 2003 میلادي کال راهیسې طالبان د ترهګرو او ممنوع ډلو په نوم لړکې شامل کړي دي. د طالبانو د حکومت قانون او پټرولیم وزارت د داوطلبۍ لپاره د افغانستان د عامو سین له حوزې د استخراج شو میلیونونو ټنه او متیلو د پلورلو خبر ورکوي. د وزارت ویان همایون افغان نن سیشن په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د قشقري لسیمې د استخراج شو 15000 ټنه او متیلو د پلورلو په داوطلبۍ کې اته لس کمپنۍ غړون کړي چې د ما پټرولیم شرکت د لوړې بای په وړاندې کولو سره غټون کوي اعلان شو ویل شو چې دغه او متیل په شاوخوا 3 میلیون ډالر او پلورل شوې دي. هسپانیا، ناروی او آیرلند نن فلسطینی دولت په رسمیت پیژند. د اروپا د درې هیوادونو باور لري چې د دې نوخ په با یو نوې سمبولیک اثر ولري او خای نور هیوادونه وهڅوي چې فلسطینی دولت په رسمیت او پیژني. د فرانس پرس خبري اژانس راپور لمخې د فلسطیني دولت په رسمیت پیژندلو پر سر د اروپایي اتحادې د 28 غړو ترمنځ سخت اختلاف شته. سویډن د اتحادې لومړی هیواد چې په 2014 میلادي کال کې فلسطیني دولت په رسمیت پیژندلی. د اروپایي هیوادونو د دغو دریو هیوادونو په دغه نوي اقدام سره د ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو له ډلې د هغو شمیر 145 ته ورسېد چې فلسطیني دولت په رسمیت پیژني.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
فلزان دی بل شاسر پرتاله کما او اغه جی تزه ونه شم رسیدل نو زه بخامخه په غلط لار باندې زم
ځوانان پرته لدی چې خپل ځان له نورو سره پرتله کړي څه ډول خپل مخ ته رسیدلی شي.
ژوند چې موږ سل پرسل وي غواړو یو هم نه لرو. کله چې ته په خپل ژوند کې موخه لري یا غواړي ته ټول ښه ژوند لري دا ته باید ځان ته وخت ورکې چې زه کولای شم په دومره وخت کې دغه موخه ته ورسیږم.
نن ام د موضوع چیرو ملتي ام وکړی قدر من اوتونکو خو تاسو هم داسې ځوانان دیدلی وی چې هغه په خپل ژوند کې پښتو شایانو یا هم کوم موقف چې لري قناعت نه کوي پرته لدې چې خواري وګالي په ځانکار وکړي لغو کسانو سره ځان پرتله کوي چې هغه کلونه کلونه ځان ته وخت ورکړي زیار وستلې سختي زغملې بل اخر تر یو ځای رسیدلې دي. وبشت کلان عمران قاضی زاده وای چې کچری موږ داسې مخې وټا کوچی هغه ته رسیدل زموږ له توان څخه پورته وي خو بیا هم ځان ورته رسول غواړو په دې صورت کې ناسم کارونو ته مخه کوو.
زه خپل مثال درته مګور زه سبزی او تازه میوه خرڅوم زه په شکر د بده باندې قناعت کوم زه اوس نه واړم چې زه یو بل جزره ځان پرتلګې څوک به بزنس لري څوک سوپر سٹور لري هغه سر ځان پرتلګې د ما خو دا کم سوشل ژوند چې دا کم اجتماعي ژوند چې لرم دا کم فاميلي ژوند چې لرم نو دا خو د ماینز دي وخت پتیری دوسر نو هیڅ کله باید انسان یو ځوان په خاصه هیڅ کله باید د بل جزره ځان پرتلل نه کی هغه څه چلري په ماغه باندې قناعت وکي او د وخت پتیری دوسر کچیرته وسړی قناعت وکي نو د وخت پتیری دوسر کېده شي خپل هدف ته په صحیح لار باندې هدف ترلاسه کی کم چا سره زه غواړم ځان پر تلا کوم هغه ځی ته د رسیدو لپاره زه باید یعنی غلط لارې باندې انتخاب کوم باید غلط کارونه وکم تر څو برزغه خپل هدف ترلاسه کوم نو منفی اغیز خو په خاصه بیا د افغان پرځوانانو باندې په اړې ټولنه کې ما چې لیدلې د خپل تجربې نه چې ما لیدلې نو دغه ډیر منفی اثر لري د موږ تاسو په جامعه کې ناس تپاسې د غلطو خلکو سره شي غلط لارې انتخاب کی یعنی ځان پر تلا کې ضرور سره تر څو برزغه هدف ترلاسه
کوم لیکوال حکمت الله وایي چې بی ځای سیالي او منفی رقابت د دې سبب کیږي چې ځینې ځوانان داسې کارونو ته مخه کړی چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي.
نن زمانه یا د یوې سمې پیړۍ د ځوانانو توقع لوړه شوې ده، دغه سیالي شریکي او دا هر څه ډېر میا نه و یا بېخي کم و، اوس که د ټکنالوژي له لحاظ نه وښیې که سیالي شریکي وښیې که مثلا موبایل او موټر او وسایل او د کور وسایل دا ټول یو څه تغییرات راغلي دي او هماغه داسې ځوانان دې ته اړ کړي دي چې توقع زیاته سي. نو کله چې توقع لوړه سي عدم قناعت رامنځته کیږي، هماغه داسې ستونزو سره مخامخ کیږي، ځکه ځینې کسان یو مشروع لارې نه خپل توقعات پوره کولی سي، کوم ارمانونه کوم هیلې یا کوم امیدونه سي دي هغو ته ځان رسولی سي، ولې بدبختانه موږ تاسو شاهدان یاستو چې تېرو کلو کې په افغانستان کې د یو آیفون لپاره ځینو میوې تنکي ځوانانو خپلې ګردې خرڅې کړې. منفي اړخونه هم دا دي او مثبت بیا دا دي چې یو کس له هېڅ نه یو څه جوړي او ځان رسوي په لولو پولو ته بسنه یو کس ته زحمت باسي تحصیل کوي کار کوي بالاخره ځان یو شخصیت جوړوي یو یو تجار جوړوي دا هغه مثبت اړخ ده، ولی بدبختانه په زمونږ په ټولنه کې ډیر کم کسان هغه مثبت اړخ ته رسیږي او زیاتره په منفیاتو کې ډوبېږي او حتی معتادي او بدبختي او سل نوه مرضو باندې اخته کیږي.
بله ملګری څومره مرسته کولای شي چې هغه ځوانانو ته دا قناعت ورکړي چې په مثبتو کارول کې څنګه چې تاسو ویل په مثبت اړخ یې ښه، مګر کله چې دغه نه قناعت کول او ډیر څه غوښتل بیا په منفي کارونه اوړي، ملګری څومره رول لري چې دا هغه خپل نږدې ملګري ته یا دوست ته قناعت ورکړي؟ کوم څه ته دا سم نه ده،
مثبت ملګری درلودل دا خپل یو سرمایه ده، یو 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 ډیر ښه کار ده. ملګری وسی یو چاته انګیزه ورکړي، کدا په مثبت لارو کې او مثبت ملګری وي خو ډېر ښه. نن سبا زموږ او تاسو ځوانان په یوویشتمه پیړۍ کې ډېر زر غواړي چې دوی باید پیشرفت وکړي، ډېر زر دوی شتمن شي، ډېر زر مالداره شي. مثلا دوی ځینو لنډو لارو ته لاس اچوي چې هغه بالاخره سبب د دې ګرځي چې دوی یو کنده کې ولېږي.
ځوانانو ته دا خبر کول چې مثلا فلانی د تا همزولی دی، فلانی د تا همصنفی دی، تا هغه وګوره چیرې ورسېده، څومره شته لري او ته بیرته پاتې، دا څومره د پروهیه باندې بد تاثیر کوي، بد اثر کوي.
بد اثر خو بیخي زیات ده. دغسې یو څوک وي چې دواړه له یو رقم کورنۍ کې یو رقم چاپېریال کې او یو رقم اقتصادي بیکګراوند ولري، خو بیا صحیح ده چې پرتله سي. موږ او تاسې دغه پرتله کېدل هم ناعادلانه دي. دا په دې معنا چې یو کس ته مالداره کورنۍ کې یا پلار یو څوک و چې ورته پاتې شوي دي، خانداني یو څوک ده شتمن ده او یو څوک د خوار سړي زوی ده او هغه دومره څه نه لري، او که ته هغه را تشویق کوې چې والا فلانی هلته ورسېده او ته وروسته پاتې، دا ناعادلانه ده او هماغه داسې ده منفیت طبیعي. او که داسې یو څوک وسي چې د یو خوار سړي زوی وي او هغه زحمتکش وي، تحصیل یې کړی، تعلیم یې کړی وي او ځان یې یو چېرته رسولی وي، او دا د خان سړي زوی وروسته پاتې، بیا دا پرتله کول یې ډېر مناسب دي چې ورته ووایي چې هغه کس ته وګوره چې په خپل زحمت په خپل مټې ځان چېرته ورسوه، ځان یې د تعلیم او تحصیل چښتن که، ځان یې د اقتصاد چښتن که، ځان یې د یو یو مثبتې لارې چښتن که، او دا تشویق کړي، دا رقم لازم ده او عادلانه ده. او که ته مثلا یو برعکس خبره سي، بیا دا منفی لارې ته بیځه، که هغه دا نه کوي چې صحیح ده زه څوک یم هغه څوک ده، او لاند فکر وکړي چې زه باید هغه ځای ته ځان ورسوم چې هغه قرار پکې لري، نو دا بیا ښه نه ده. او هماغه ده چې ځوانان بې لارې ته هڅوي او بالاخره په لوی لاس موږ او تاسې کورنۍ مشران دوی هغه کندې ته غورځو.
او یو شمېر ځوانان لیدل کېږي چې دوی په نور څه کې سیالي نه کوي، مثلا په تحصیل کې نه کوي، د کور په جوړولو کې نه کوي، یوازې دې ته یې پام وي چې ځان ته بهترین لباس واخلي، لکه څنګه چې تاسې مخکې ویل قیمتي موبایل ولري او قیمتي موټر ولري، یوازې او یوازې د ځان په غم کې ده. حال دا چې په کورنۍ کې نورم دته تامه لري، دای ځوان د انرژي لري، مګر دا یوازې خپل فکر کې ده، د خپل ځان لپاره له نورو سره سیالي کوي. دا څومره یو نامناسب عمل کېدلی شي؟
نامناسب خو بالکل ده، ولې ډېر ښه کارم نه ده. دا په دې معنی چې یو څوک باید په دې کې سیالي وکړي چې سره خمزان د تعلیم او تحصیل چښتن کې او بالاخره د یو عاید چښتن کې او دغه عاید نه بیا دوی هغه روزمره سیالي شریکي او خپل هغه جیب خرچ ورچ ور نه وباسي. د کور او د ملګرو د مصارف د سیالي شریکي کې موبایل اخلي کې موټر اخلي کې څه اخلي، په دې کې کچېره دوی سیالي شریکي وکړي چې اول ځان د یو څه چښتن کې او د هغه لګټ او د هغه مفاد نه د هغه فائدې نه بیا دوی یو څه مخته ولاړ شي. ښه، او کدا تا دوغونه پیسې پیدا کړي نه چې په خپل ګورده خرڅوي په دې باندې یو آیفون اخلي، دا مناسبه لار نه.
بله، په اخر کې به په غټو ټکو کې د تاسو پیغام کورنۍ او ته چې د ځوانانو مخ کې وخت نا وخت د خبرې کوي چې ته بیرته پاتې لامزولو دي، او خپل ځوانانو ته چې دوی هغه مثبت رقابت نه لري منفي رقابت کوي، تاسو پیغام څه وي؟
زما کورنۍ ته دا پیغام ده چې هیڅکله ځوان مه سرزنش کوئ چې والا فلانی چیرته ورسېدی، فلانی د تره زوی دی، فلانی د خپلای زوی دی، فلانی کلیوال دی، چیرته ورسېدی. مه هیڅکله مه ورته وایي، بلکې دا ورته وایي چې زوی ته ځان ورسوه، ځان تحصیلاتو کې ورسوه، یو شخصي کاروبار ورته جوړ کړي، یو مسلک کې ورسوئ، مثلا د مکتب او د ښوونځي او د پوهنتون تر څنګه یو مسلک ورزده کوي، وړه تجارت ورته جوړ کړي، په دغه باندې ورسوئ. او هیڅکله خپل ماشومان او خپل ځوانان په دې مه هڅوئ چې تاسو فلانی چیرته ورسېدل، ته چیرته نه رسېدلی، بلکې د دې په ځای باندې مثبت انګیزه ورکوي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ. افغان ژورنالیست شمرانی ازید د ځوانانو یو لبل سره پارتل کول او په ژوند کې د نقنات ریښه ماشوم توپ ته ورګرځبی. لاغلی شمرې سره مې مرکه کړې په ګاډې سره و.
دا زمونږ د ټولنیز ژوند یو ډیر مهم اړخ ده چې موږ یو عادت لرو چې خپل ځان له نورو سره پارتل کوو. کله چې ته په خپل ژوند کې قناعت نه لرې، مطلب دا چې تا ځان له نورو سره پرتله کړی، او دا له هغه وخته شروع کیږي کله چې موږ په کورنۍ کې اوسو، کله چې موږ ښوونځی شروع کوو، هغې نه وروسته پوهنتون ته لاره پیدا کوو، همداسې پرتله کیږو له نورو ماشومانو سره، له نورو ځوانانو سره. وروسته وروسته دغه کمیانې موږ ته احساس کیږي، زه قناعت نه کوم چې زما ژوند سم نه ده، دا د بل کس ژوند ډیر ښه ده. همدغه یي چې انسان څومره ځان نورو سره پرتله کوي، څومره چې په ژوند کې په خپلو شتو باندې قناعت نه لري، هغومره انسان په ژوند کې ډیر خفه کیږي، ډیر خفګان ده. نو ځکه کیدای سي موږ د هغې کس له ژونده نه یو خبر، دا چې د هغه ژوند څنګه ده، د هغه کیسه څنګه ده، هغې څومره سختیانې شاته پرېښي دي، یا هغه له کورنۍ نه سره رقم یو کس و، او موږ په کومو ستونزو کې یو، په کومو شرایطو کې، زما کورنۍ په کومو شرایطو کې ده، زما درس په کومه سطحه کې ده، د هغه کس درس په کومه سطحه کې ده. دغه ټول مسایل موږ پام کې نه نیسو، یوازې هغه ظاهري حالت ته ګورو چې افلانی ښه ده او زه ښه نه یم. موږ په خپلو شتو باندې قناعت نه کوو، همدا خفګانونه هم رامنځته کوي، همدا جنجالونه هم موږ ته رامنځته کوي.
بله، تاسو ښه خبرې ته اشاره وکړه چې له ماشومتوب نه د مشرانو لخوا له نورو سره پرتله سوي یاست، نو ځکه بیا قناعت نه لرو چې باید دا رقم ژوند ولرو. د کورنۍ دا کار چې خپل بچی له نورو سره پرتله کوي، او کله مثال ورکوي چې فلانی ته وګوره چیرې ورسېده او تا ته وګوره، دا څومره غلط کار دی.
بالکل، همدغه یوازینی دلیل ده چې که وروسته موږ ټولنې ته ځو، بعضی کسان چې پراخه مطالعه ولري هغوی سناسل دغه حالت راوځي، خو بعضی کسان چې دغه خبرې یا دغه حالت ورباندې دومره ژور اغیزه کړي چې هغه په ټول ژوند کې له هغې نه زوریږي او بالاخره له ستونزو سره لاس او ګرېوان. ځکه هر څه یو د مینې کېږي زموږ په ژوند کې، که غواړي پرمختګ وکړي، که غواړي یو ځای ته ورسېږي، که غواړي ښه ځای کې درس ووایي، که غواړي تر ټولو ښه ژوند ولري، دا هر څه یو ځلې نه کېږي، دا کلونه وخت نیسي چې تر څو ته وکړې خپل اهداف او یا خپل موخو ته ورسیږي. خو دا چې تا جله کوي، دا چې ته نور ګوري، دا چې ته په دې شته حالت باندې قناعت نه کوي، طبیعي ده چې ته له خفګان سره مخامخ کیږي. هغه بیا نه شي کولای چې خپل هغه طبیعي هغه قوم ټولنیز ژوند هم هغه تعادل په پام کې ونیسي، یا تعادل یې نه شي ساتلی، دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي. یوازې په دې چې دوی په خپل په ژوند کې په دې نه دي قانع چې زه اوس شته لرم، دا څومره وخت نیولی او فلانی کس چې دې حالت کې د هغه ژوند څنګه ده.
بله، دغه رقابتونه البته منفی رقابت، منفی سیالۍ چې ځوانان یو بل سره لري، دا څومره د دې لامل کېږي چې په خپل ژوند باندې شکر گزاره نه وي او یو بل سره منفی رقابت لري، خپل غواړي پرته له کورنۍ صورت وي، خپل غواړي د باید فلاني ته ورسېږم، دا څومره بد اثر لري.
معمولا په ژوند کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، کله چې ته په خپل ژوند کې موخه لرې یا غواړي تر ټولو ښه ژوند ولرې، دا ته باید ځان ته وخت ورکړي چې زه کولی شم په دومره وخت کې دغه موخو ته ورسیږم. ځکه زموږ ستاسو ژوند یوازې مختص په موخو نه ده. که د افغانستان مسله راواخلو، د افغانستان کې موږ ټول کورنۍ ژوند لرو، ټولنیز ژوند لرو، ډېرې غټې غټې کورنۍ یو بل سره تړلې دي، څو نسله سره یو ځای ژوند کوي. یوازې دا نه ده چې ته به خپلو موخو ته کار کوې، ته به نورو لپاره ژوند کوې، د نورو لپاره به هڅه کوې، نور به خوشحاله ساتې. مطلب یو ډېره غټه کورنۍ، ډېری کسان داسې ځوانان زه پېژنم چې د ډېرې غټو کورنۍ مسؤلیتونه لري، هغې نه وروسته چې ته یو څه وخت پیدا کړې ته د خپلو موخو لپاره کار کوې، نو طبیعي ده چې دا وخت نیسي. ته به ځان ته وخت ورکوې، ته به ځان راحت احساسوې، ته به خپل مغز ارامه کوې، هغې نه وروسته به د دې هر څه لپاره کار کوې. خو که چېرته دغه مسایل ته په پام کې ونه نیسې او یوازې وایې چې هر څه کېږي، ټوله دنیا هر څه ژوند شاته پرېږده او یوازې دې لپاره کار کوو، دا ډېر منفي اغېزه د انسان په ژوند کې لري. ځکه چې ته کورنۍ ته رسیدګي نه شي کوی. اکثره وخت په خل په کار کې دومره بوختي چې هغوی د ځان خپل ورځني ژوند ته رسیدګي نشي کولای، هغوی خپل ځان ته صحیح وخت نه ورکوي. که هغه په فزیکي لحاظ، هغه په رواني لحاظ، زموږ تاسو ټول کافي اندازه ضرورت لرو چې ښه خوب وکړو، مطلب زموږ د خوړو روټین سم وسي، زموږ بیرون وتل، زموږ ټولنیز روابط، دا ټول مسایل ډېر اغېزه لري په ژوند کې. خو که چېرته یوازې ته په یو شي باندې فوکس کوې او نه کې د نو ټولو مسایلو ته پام نه کوې، طبیعي ده چې ته به په ژور خفګان اخته کېږي. ته په داودس ژور خفګان چې دا به لنډمهاله نه وي، یو طبیعي ده چې موږ تاسو ټول انسانان په ژوند کې لوړې ژورې لرو، کله به خفه یو، کله خوشحاله، او دا ډېر نارمل ده. ځوانان باید په دې باندې پوه شي چې ټول ژوند خوشحاله نه ده، د ټول ژوند خفه نه ده. هر څه چې دي زموږ خپل لاس کې دي، چې موږ څنګه کولای شو خپل ژوند ښه کړو او څنګه بد کړو. هر کله چې موږ تا سره څوک بد کوي، فکر مه کوئ چې کله کله داسې چې هغه کس همداسې کس وي. ته له هر چا نه توقع مه کوه، د خپل ځان لپاره کار کوه. خپل ژوند کې چې ته کوم موخې لرې، تر ټولو مهمه دا ده چې ځان ته وخت ورکړې. ځان چې د وخت ورکړې، ته هېڅکله نه ستونزو سره مخ کېږي او خپل اهدافو ته به ته پر وخت ورسېږي.
بله، ځینې ځوانان بیا له بده مرغه کله چې یو چا سره سیالي لري، غواړي ځان هغه ته ورسېږي، کله چې ونه رسېږي بیا په تخریب باندې شروع کوي. دا تخریب رقم د ټولنیزو رسنیو له لارې مخامخ خبرې، شاته خبرې وي، دا کار څومره یو منفي عمل کېدلی سي.
طبیعي ده، هو دا خبره سره موږ به تاسو ټول مخکې یو. کله چې په ټولنه کې اوسو، دا هغه اوخ دی چې بعض انسانان له ماشومتوب ځان سره ساتي تر غټوالي پورې. کنه په طبیعي ډول باندې ما ویل چې کله ته درک دی ولرې چې زما ژوند بیل ده، د هغه ژوند بیل ده، زما د ژوند کیسه بیل ده، د هغه د ژوند کیسه بیل ده. موږ یو هم یو د بل په ژوند کې مین رول نه لرو. موږ یوازې په خپل ژوند کې د ټولو اساسي رول لوبولی شو چې د ځان لپاره وکړو. د نورو په وړاندې تخریب کول یا د نورو پسې داسې کیسې او خبرې جوړ، زما په نظر دا یوازې وخت ضایع کول دي. ځکه چې ته نه هغه کس ته تاوان رسوئ، بل دا چې ته خپل شخصیت داسې یو کس معرفي کوې چې سبا ورځ نه تا سره څوک اړیکه ساتي. هغه بیکګراوند انسان په دې مسایلو زه فکر کوم خرابیږي. ښه ده چې سړی د دې مسایلو نه لرې اوسي، ځکه دا په دې دنیا کې دوه شی چې هیڅکله نه دي واقع شوي. یو دا ده چې په خفګانو اندېښنو چا خوشحالي نه ده رامنځته کړې، خپل موخه ته نه ده رسېدلې، او د بل چا په تخریب چا پرمختګ نه ده کړی.
شامله جانې، که په دې باندې خبرې راته وکړي چې اتمان تاسو چې دوستان لري چې هغه په خپل ژوند کې ډېر څه نه لري، کم څه لري، مګر قناعت یې ورباندې کړی، خوشحاله د خپل ژوند مخکې بیایي، د دې دوستانو په هکله دې راته ووایه څومره پر مخ روان دي.
فرشته جانې، موږ تاسو په افغاني ټولنه کې اوسېږو او یو هم باید وایم چې هغه ژوند چې موږ سل پر سلو یې غواړو یو یې هم نه لرو، ځکه موږ ټول په ژوند کې خواري کړې، زحمت هم ایستلی، ټول داسې کورنیو نه وي چې زموږ پلرونو کار کړی او زموږ لپاره یې کوشش کړی چې یو ښه ژوند رامنځته کړي. مثلا زه له نجونو څخه شروع کوم، زما شاوخوا چې زما کمې ملګري دي نجونې دي، دوی له ډېر کم نه شروع کړي، یا داسې وایم چې هیڅ امکانات دي نه چې دوی پیل کړي، خو دوی پیل کړي او نن ډېر ښه ځایونو کې دي. ورو ورو زه په دې یقیني یم چې دوی بلا هم ښه ځایونو ته ورسیږي. زما د پخوانی همکارانو، زما د ملګرو نه یو کس چې زه یادونه کوم، هغه له موږ سره یو ځای کار کوو، هغه وروسته خپل کار شروع کړ. زه تاسو ته وایم چې شاید اوس د یو تلویزیون د لیدونکو نه دا ډېر لیدونکي ولري، پایلې کړه، ډېر خوشحاله ده، ډېر راحت ده په خپل کار کې، ځکه خپل کار چې هغه چې ته د خپل ژوند رئیس اوسې هغه ډېر خوند کوي. نو شته ملګري شته، ټولو له ډېر صفر نه شروع کړی، اوس په ډېر ښه ځایونو کې، او په رښتیا د داسې ملګرو په شتون باندې سړی افتخار کوي، ویاړي چې او د هغوی نه انګېزه اخلي چې ښه دې کس وکړی، سو له دې ځایه شروع کړه، نن په دې ځای کې ده. نو زه هم کولای شم، او اوس نړۍ داسې ده چې ډېره تیزه روانه ده، که چېرته ته لږ څه ویښ اوسې نو ته کولای شې ډېر په تیزۍ سره په خپل ژوند کې پرمختګ وکړې. دا دوازې یو هیله نه شي کېدی، ته کولای شې خپلو هیلو ته ورسېږې. تر ټولو مهمه ده چې زه غواړم مثلا ځوانانو ته ووایم چې هغوی غواړي یو ځای ته ورسېږي، کوشش دې وکړي چې هغوی ژبه زده کړي، مثلا نړیوالې ژبې زده کړي، ټکنالوژۍ سره مطلب بلدتیا ورسره پیدا کړي، ځکه دا د ژوند تر ټولو اساسي برخه دي. تا له نړۍ سره وصلی، او کله چې هم ته نړۍ سره وصل شوې، ښکاره ده چې ته به په ژوند کې پرمختګ کړې.
بله، هغه کسان چې هغه څه لري په همغه باندې هماغسې ځان ښیي لکه څه چې لري، او که د دوی ژوند د سپامه خبره وایو ډېر پرمختللی نه ده، په نه ورباندې شرمېږي، څه چې ده هماغسې راځي، هماغسې کښېني، هماغسې خبرې کوي، غټې خبرې نه کوي، ځان لولول نه ښیي، دغه په ژوند کې څومره د پرمختګ لامل کېدلی شي؟
زما په نظر په خپل ژوند کې چې ته کوم څه یې او ځان هماغه وښیې، دا د بریالیو کسانو یوه نښه کیدلی شي، ځکه چې هغوی کوم څه دي هماغه ځان ښیي. چې موږ وایو که نه فیک کاپي، دا چې ته کوم څه نه یې او ته خلکو ته وایې چې زه دغسې یو شایم، او سبا ورځ خدای مه کړه خلک په دې باندې پوه سي چې ته کوم څه نه وې او تا موږ ته څنګه ځان ښوده، دا ستا شخصیت، ستا کرکټر، ستا بیکګراوند ډېر 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 شاته وړي په پرمختګونه کې. ته به تر خلکو ترمنځ یو ډېر داسې نوم ولري چې نه به در باندې سبا څوک یقین وکړي، او نه به هم ټولنیزې ښې اړیکې ولري. په خپل حالت باندې شکر ویستل، په خپل حالت باندې قناعت کول، او خپله چې څنګه یې نورو ته ماسې ځان ورښودل، دا د انسانانو داسې یو ځانګړنه ده چې هغوی په رښتیا هم یو ځای ته رسېږي. او بل دا چې ځان سره انسان د راحتۍ احساس کوي، زه چې کوم څه یم خلکو ته هماغه ښیم، خلک باید په هماغه شکل ما قبول کړي. زه ضرورت نه لرم چې د خلکو لپاره ځان ته بدلون ورکړم، نه، دا زموږ فرض ده چې په ټولنه کې یو ښه انسان وپېژندل سو او ښه اوسو له ټولو سره، ځکه چې ټولنه په یو کس باندې مخته نه ځي. له اجتماعي روابط، متقابل احترام، یو له بل سره همکاري کول څومره چې د چا وس رسېږي، یعنې موږ ډېری وخت یو چا ته ښه روحیه ورکولی سو، دا د ژوند تر ټولو ښه کار ده چې موږ نورو په حق کې کوو. یا همداسې ښه مشوره ورکولی شو، یا د ژوند ښې ورلارې ښودلی شو، کوم څه چې موږ تجربه کړي یو کس سره یې شریکولی شو چې دا ښه دي تجربه یې کړه، وی کړه، او دا ښه نه دي مه کوه، ځکه چې ما له دې لارې تاوان لیدلی، له دې لارې مې ګټه لیدلې. نو زما په نظر څنګه چې انسان یا ماسې خلکو ته ځان وښیي، دا به د انسان خپل هم په خپل وجدان ته به هم راحتي، خپل ژوند به په راحتۍ سره مخته وړي، ځکه چې د یو دروغ لپاره مجبوره یې ته څو نور دروغ جوړ کړې، او بالاخره خلک په دې قانع کړي چې هغوی ته هغه ومني. نه، ته خپله ځان داسې یو کس کړه چې خلک تا ډېر په اسانۍ باندې ومني. کله چې ته د خلکو ترمنځ قبول شوې، بیا ته ضرورت نه لري چې د ځان په اړه خبرې وکړي، خل به ستا په اړه خبرې وکړي.
بله، مرکه به په دې باندې سره راټوله کړو چې په آخر کې پیغام هغو کورنیو ته چې دوی ځوانان دې ته مجبوره کوي چې هغه په خپل ژوند باندې قناعت ونه کړه، او بل ملګري ته، بل خپلوان ته ځان ورسوي، دوی سره پرتله کوي، او په خپل ځوانانو ته په غټو ټکو کې دې تاسو پیغام واړو چې ویلې. او
ډېره زیاته مننه. یوازې ځوانان دې هڅه وکړي، کوشش دې وکړي چې خپل ژوند کې اهداف ولري، او پر رښتیا هم د هغې لپاره له زړه نه کار وکړي، او د کورنۍ کورنۍ یو مسله سیدا فرشته جان چې دا کله ماشوم توپ کې یو کس مطلب دی هغه روزنه دی هغه سره سلوک رفتار هغه سبب بیا په ځواني کې موږ ضرورت نه لرو چې یو چاته وایو چې دا وکړه دا مه کوه ځکه چې موږ هر څه ورته په عمل کې خود خپل کورنۍ کې هغه شیان پلي کړی هغه ماشوم هم تزه کړی نو کله چې ځواني ته څوک رسیږي طبیعي ده منګ د ژوند په هر مرحله کې مختلفو تغیرات او بدلونونو سره مخ کې وغه په سړه سینه ومني خپل ژوند ته دوام ورکړي
ډیره زیاته مننه تاسو ته ښه وخت غواړم
ډیره مننه ژوند دې
ګران دوستانو دا به د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
فکر کرم پیاری فکر کرم پیاری مو پلیا سرسری سرسری ما دخلم جبر ما کا یاری ما دخلم جبر فکر کرم تو یاری مپلیا سرسری ما دخلم جبر ما کا یاری ما دخلم جبر الا ما دخلم جبر ما کا یاری ما دخلم I'm not a liar. تانو بھی گئے نہیں تھی تو تجھے دائی